라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض دیار لسو شپږنیوی د هوتیا کپ دیار لسمه او د میلادي 2013 د مارچ څلورمه د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل او نور موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره نن په لومړۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ کیږي او په بحرین کې چارواکي وایي د شیعه وسلوالو د یوې مشکوکې 114 کسیزې ډلې غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده مخکې ځنډېدلې وو بیا پیل شوي دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پر مخ ځي. د میوند لاس په نوم د عملیات څه باندې یوه میاشت پخوا پیل شوي وو، خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډېدل. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې لرله چې باید د نادالی برخلیک یو طرفه شي. په دې اړه وروسته راپور لرو. د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند جوړ شوی کارتوني فلم برید وینر آسکار جایزې ته کاندید دی. د آسکار رسمي ویبپاڼه وایي دا فلم مشهورې هنرمندې انجیلا جولی په افغانستان کې د یوې ماشومې نجلۍ پر ژوند جوړ کړی چې د طالبانو د رژیم د واکمنۍ پر مهال چې پر ښځو سخت بندیزونه لګېدلي وو د هلکانو په جامه کې کار کوي. دا فلم په امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوی، خو په افغانستان کې شایع کم شمېر خلکو لیدلی وي. د دې کارتوني فلم په وړاندې ځینې نور ډېر په زړه پورې فلمونه لکه د بایز بیبي او کوکو هم آسکار جایزې ته کاندید دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په ټورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویبپاڼه خپاره شوي، افغانستان له هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په بی ګروپ کې یوځای دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویست انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې ټورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه لري او وروستي درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته ووځي چې ګټونکی به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. د افغانستان د مختلطو مارشل آرټس لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی د مسابقې د پای له یوه هندي لوبغاړي ته ماته ورکړه. هغه د سیالۍ د لومړي دور تر ګټلو وروسته په یوه پیغام کې وویل: له تاسو هر یوه جلا جلا مننه کوم چې بدخشی ته مو دعا وکړه او ما خپل هندي رقیب ته ماته ورکړه. عبدالعظیم بدخشی د مارشل آرټ د سوپر فایټ لیگ په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی. په دې سیالیو کې د نوی ډیلی او ګجرات ایالت لوبغاړي ګډون لري. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولې دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ یې کوي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه، ویل شوي چې مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان رسولو لپاره پر امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تاسیساتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیعه وسلوالو دا شبکه د ایران سپاهي پاسداران ډلې جوړه کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په نیول شویو مشکوکو کسانو کې لږ تر لږه 48 تنه په عراق او لبنان کې د ایران د سپاهي پاسداران ډلې په روزنیزو مرکزونو کې روزل شوي وو. د بحرین اکثره خلک شیعه مذهبه دي. په سلواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. د یان کوچیاکا او د هغه د انډیوالی مارتینا کوشنیری وه. مړی د تیرې یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براتسلاوا په ختیځ کې وموندل شول. د سلواکیا پولیسو ویان پرون شنبه وویل چې هغه اووه تنه مشکوک ایټالیان چې د مارچ په لومړۍ نیټه د خبریال یان کوچیاک د قتل په تړاو نیول شوي وو خوشې شول. یان کوچیاک په سلواکیا کې د تحقیقاتي رپورټونو د جوړولو له امله ډېر پیژندل شوی و. او یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواشه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کېږي بنده شي. د واشنګټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان کړی وژل کېدل تایید کړي او ویلي چې دا پیښه غرمې مهال سپینې ماڼۍ ته نږدې وشوه. استخباراتو ویلي چې د دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شوي نه وي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت 2 بجې او 5 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې وړاندې اوري د ورزګان والی د خپل ولایت د امنیتي ځواک له کارونو نارضایتي ښیي.
په اعلان وایم د چا څه شرمیږو نه د چا څه بیریږو. زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي، مطلق بې کفایته دي.
د هلمند په نادالی کې بیا عملیات پیل شوي. په کندوز کې ځینې روغتیایي کلینیکونه قانوني جواز نه لري. د پاکستان د سنا جرګې په پرونی انتخاباتو کې اکثره چوکۍ واکمن ګوند ګټلې دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې یو ځل بیا عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک آزادی رادیو ته ویلي چې د ماینونو له کبله د عملیات روان دي خو ورو پرمخ ځي. همداشي بعد آزادی رادیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې را سره ده. دایی صاحب، د دغو عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې اوس په کوم حالت کې دي او آیا لکه څنګه چې د هلمند والی د والی ویند عمر ځواک وایي ورو پرمخ روان دي؟
سروان صاحب، تاسو او اوریدونکو سلامونه ومنئ. دغه عملیات لا د دې روان میلادي کال په جنوري کې پیل شوي دي. لومړی ځل د مارجي ولسوالۍ او د نادالی ولسوالۍ لمن سیم چې بادالله کول پورته وایي پیل شول. د بغرا پر غنهار باندې چې 19 میاشتې وړاندې هغه کمربند سکوت سو او وسلوال وتونېدل چې مرکزی سیمو ته داخل سیاته دا جګړه تر لشکرګاه پورې وغځوي. عملیات ډېر سلو پر مخ ځي. کله 15 ورځې دوام وکړي لس ورځې ولاړ وي، کله لس ورځې دوام وکړي 15 ورځې ولاړ وي. خو تیره ورځ بیا ویل کېږي چې دا عملیات د بغرا پر مخ نهر باندې چې اوریدونکو ته معلومیږي د ماتکی له دشت نه تر شاوله پورې پیل سوي دي او ځین نور کلي لکه د نورزو کلی، چامرزا او دغه نور سیمو ته هم افغان ځواکونه ورداخل سوي دي. په دې اړه چې مې کله د عمر ځواک نه پوښتنه وکړه چې ولې دومره سلو دي یا دا عملیات زیګ زاګ دي، کله دریږي کله حرکت کوي، ویلې چې یو خو د تیرو جګړو پر مهال کومې سیمې چې وسلوال ونیولې هلته د افغان ځواکونو ټول تاسیسات له منځه وړل سوي دي، لارې پلونه وران سوي دي، دوی هغه رغوي جوړوي، استوار قدمونه ږدي او آهسته آهسته ځي، ځانته استحکامات هم جوړوي. ګرچې دوی اوس فعلاً دومره امکانات نه لري چې ودانۍ جوړې کړي، خو د استوګانې څخه ځانونو ته غټ غټ قرارګاوې جوړوي او پکې ځای په ځای کېږي. هغه وویل چې په کلو کې ماینونه هم کرل سوي دي او تر ټولو مهمه لا دا ده چې دوی نه غواړي دا ځل ملکي کسان یا د کورونو نه وتلو ته اړ سي او یا په دې عملیاتو کې مالی او ځاني زیان وي.
دای صاحب، د دغو عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟ تقریبا همیشه په ولسوالیو کې عملیات کیږي، لیکن دغو عملیاتو ته یو څه زیات پام اوښتی دی، اهمیت یې په څه کې دی؟
حکومت دلته حکومتي چارواکو موږ ته ویلي دي چې په راتلونکو دوو کلونو یا راتلونکو لسو میاشتو کې باید ټولې هغه پر نفوسه سیمې د وګړو ډکې سیمې چې اوس فعلاً د وسلوالو په لاس کې دي هغه باید ونیول سي. داسې معلومیږي چې حکومت غواړي تر انتخاباتو پورې ټول هغه د نوپوسو ډکې سیمې چې مثلا کنادالی دی که مارجا ده که سنګین دی که مساکلا ده یا مثلا تر دې وړاندې خانشین ولسوالي دور د پاکستان سره پر سرحد یعنی تر د هلمند که د وګړو او نفوسو په نسبت وویشو نو 20% بشري قوه د وسلوالو په ولکه کې ده یا هغه سیمې چې خلک پکې اوسېږي د وسلوالو په ولکه کې ده نو حکومت هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتو ته دغه سیمې ټولې تر خپل ولکې لاندې راولي او دا ځل محکمې پوستې واچوي مخکې په پوستو کې 15 نفره 16 نفره دا ځل دوی کوشش کوي چې دغه شمېر ډېرو ته ورسوي تر 10 تر 40 تر 50 پورې پاره پوستا کې سرتېر ځای په ځای کې اما د عملیاتو د آهسته تګ یوه بل ستونزه چې خپله مقاماتو منلې ده د هلمند امنیه قمندان مو سره منلې هغه دا ده چې د دوی تشکیلونه تر دغه وروسته چې دا سیمې سکوت شولې په مرکز کې لاغ وسول او هغه هغه د خارجي بهرني ډونر په سطحه باندې چې دوی ته ماشین ورکول کاته سول اوس دوی بېرته د هلمند نه دا پیشنهاد کړی تر مرکز تللی دی ورسره منل شوی دی نو په راتلونکو څو ورځو کې یا څو میاشتو کې دا تشکیلونه بېرته پراخ کیږي او دوی د بایومیټریک سیستم او د جلبجه سیستم پیل کوي او د سرتیرو شمېر زیاتوي
که لنډ ووایاست چې وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې څه ویلي دي
دغه عملیات چې د بادولا د کلپ نه اوس تر شاول پر رسیدلی دي یا د نادالی په مرکز کې ځینې سیمې نیولې دي دا د نورو ټولو کډونو په خلاف په همدې یخ موسم کې چې د حکومت د جګړې موسم دی د مقاومت سره مخ شوي دي پوستې د شپې لخوا تر حملې لاندې راځي پوستې سکوتیږي اما حکومت بېرته هماغه پوستې نیسي بېرته د ورځې لخوا ولې په دغه مسله کې تلفات هم ډېر شوي دي او طالبان همیشه د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي خو حکومت دغه شی نه مني
ډېر زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو په باب معلومات راکول په د هلمند په ګاونډي ولایت اروزګان کې هم چارواکي وایي چې ژر عملیات پیلیدونکي دي خو د اروزګان والي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي مسؤلان یوازې خپلې شپې سبا کوي او کفایت نه لري د پاینې حال کې ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات پیل شي او طالبان به وځپل شي په دې اړه له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري
د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاسته راوړنه نه لري او بې کفایته دي د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن شنبه یې په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړه سوې غونډه کې خبرې کولې ویل چې دغلته د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی نوموړي له دغه قومي مخورو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغلته وسلوال طالبان وځپي او د خلکو امنیت به خوندي کړي
په ډاګه په اعلان وایم نه د چا څه شرمیږو نه د چا څه بیریږو زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي مطلق بې کفایته دي یو داسې مطلق بې کفایته دي هر څه ناخواج پکې شته په دا 15 ورځې یا یوه هفته به انشاءالله زما کېږي چې راغلی یم تقریبا ما ته دونه معلومات سوی دی چې کال تېر کړم اضافه معلومات به راته ونیسو لکه دا اوس چې راته سوی دی
ښاغلی سید وایي ځکه دغلته امنیتي مسؤلین بې کفایته دي د ده په خبره چې دغلته امنیتي ارګانونه یوازې د چور او چپاو لپاره سره ملګري دي او نور په خپل منځ کې هیڅ همغږي نه لري
په دې کې شک نشته چې د دغه ارګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسې وایي اختلاف تسته اختلاف خو به یي زوم د دې مابین وحدت یووالی پر بې قانوني کړی دی یووالی پر چور کړی دی یووالی پر چپاول کړی دی
لدی سره قومي مخور هم وایي چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان پوځیان یوازې تش په نوم عملیات کوي دغه قومي مخور دولت ته خواست کوي چې سیمې دې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي
که چیرې زموږ په انګړ د ولایت کې خلک د مصیبت سره لاس ګریوان وي او موږ وغواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو خلکو ته کار وکړو د حکومتدارۍ له منځ سره یو ځای وغځو همدغه لارې
روزګان حالات رښتیا هم د ټول افغانستان د اوس لپاره بهتر وي
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي نه پوهېږو چې تاثیر د څه شي دي
زما قومونه ټوله ټکور شوه له اجوالي صاحب خبره په هیڅ شي کې نه ده بیا چې دغه خپل څلور ارګان راوغواړي د دغه خلک زیره یې ته نه یې په خبر
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو هم ویلي وو چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې له تېرو 2 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودی او خلګې له روغتیایي پرمختیایي او دې ته ورته نورو کارونو څخه هم بې برخې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د ماروین وینباوم په نوم د یو لیکوال لنډه تبصره خپره کړې چې سرلیک دی که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي دا هیواد به بیا د ګډوډۍ ډګر شي. دا تبصره د ریچارډ کوهن د هغه لیکنې په ځواب کې ده چې ویلي و له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وخت را رسېدلې. د واشنگتن پوسټ د دې تبصرې لیکوال وایي که چیرې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي نو افغان حکومت به ډیر سر سقوط وکړي. د لیکوال په وینا دا ځل به نتیجه د 1990 کلونو څخه ډیر توپیر ولري. د لیکوال په وینا دا به د ویتنام څخه د امریکا د وتلو په څیر یو څه نه وي چې ریچارډ کوهن یادونه کړي، بلکې داسې به وي لکه امریکا چې په افغانستان کې په لوی لاس یو اوږده او خونړۍ کورنۍ جنگ ته شرایط برابر کړي. د لیکوال په باور له افغانستان څخه تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به طالبان د داعش وسلوال ډله، القاعده وسلوال او افغان جنگ سالاران د خپلو قومي ملیشو په ملتیا د یو بل سره د واک او شتمنیو پر سر ونخلي. د سیمې د هیوادونو لکه ایران، پاکستان، روسیه او هندوستان لاسوهنې او نیابتي ډلې به د افغانستان د دې کورنۍ جګړې لمبې لا تودې وساتي او په میلیونونو افغانان به له خپل هیواد څخه کډکید وتاړ شي. لیکوال د لیکنې په پای کې سپارښتنه کوي او وایي له جګړې څخه زموږ د درک وړ ستړیا باید پر موږ داسې سترګې پټې نه کړي چې په ډېره خوارۍ د جوړ شوي افغان دولت سقوط ومنو. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې چې په نظامي مسلو لیکنې خپروي په خپلې تازه ګڼه کې د کابل د جمعې د ورځې د هغې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې د سړک د غاړې یو پلورونکی ماشوم یې وواژه او تر 22 زیات نور کسان یې ټپیان کړل. ورځپاڼه وایي د جمعې په ورځ په لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي وو چې په دې چاودنه کې چې د استرالیا د سفارت د موټر یو کاروان هدف و بهرنیان نه دي ټپیان شوي، خو اوس د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ ویلي د کابل په دې چاودنه کې د دې هیواد دوه قراردادیان سرسري ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي چې د استرالیا د سفارت نورو کارکوونکو ته په چاودنه کې زیان نه دی رسیدلی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په یو خبر کړي بیان کې د کابل په دې چاودنه کې د وژل شو او ټپیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. سټارز اینډ سټرایپس وایي په کابل کې په وروستیو میاشتو کې دا ډول څو نورو مرګونو چاودنو او بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې منلی چې په کې ولسي خلکو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده.
د کندز د ولایتي شورا د ځینو غړیو په وینا په دغه ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د کندز د عامه روغتیا ریاست چارواکي هم دا مسله تایید کوي، خو وایي په دې ولایت کې یوازې 8 خصوصي روغتیایي مرکزونه له قانوني جواز پرته فعالیت کوي. له کندز د اجمل آریان راپور.
د کندز ولایتي شورا په دې ولایت کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت جواز نه لري. د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری وایي چې دوی د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمېر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمېر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغې کتنه کې جوته شوې چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ډاکتران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلي امیری زیاته کړه یو شمېر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوی دی او په خپل سری روغتیایي مرکزونه جوړ کړی دی، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز هم نه لري.
نوتلو رئیس عبد الساعت یم و امغه بخش د کلینیکو هم موږ سره موږ تقریبا له اته کلینیکونه تقریبا ځکه کلینیکونه مورلاک لچ یعنی هغه کلینیکونه چې دلته په ډیر پورته معیارو باندې ساتم ته ویلو چې موږ دلته فعالیت کوو، اما بعد بخښنه په دې باندې پونه چې سبب باندې موږ په امغه لار باندې تیرېدلو امغه کلینیکونه مورلاکونه خوشو د خپل فعالیت وته آغاز ورکاو.
په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکو هم په دغه ولایت کې د خصوصي روغتونونو د با کیفیت خدمات ته نو وړاندې کولو لپاره شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمیر خصوصي روغتونونه د بی اساسه تبلیغاتو په خپرولو سره عوام خلک غولوي. د دې ولایت دوه تن اوسیدونکو هر یو عبدالجبار او اسد الله په دیاړې ازادي راډیو ته وویل
کندز شفاخانه سي دي غیر معیاري شفاخانه دي، ما ډاکټرانو اسنادونه جوړ کړی دي، تقلبي راغلي دي، په چوکیکانو باندې ناس دي، رشوت باندې ناس، سره خلوي ته بس نقصې نه وشته کې لکه چرای مرمۍ غونډه وری کې ورتاره او سوسو ونسو اسا معاینات نه کوي او بيخي بي توجهي ده پاکه ده کلینیکو باندې.
ما سیاست شاد شبامه ولایت کندز میخوایم ادمي مردما تقاضا کنن و یا کنټرول خود بکنن.
موږ د دی عام روغتیا ریاست څخه غواړو چې د دغو کلینیکونو له کارو فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سات و بجه او شل دقیقه شوید. راپورونه وایي چې په پاکستان کې په پرونیو ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند دغه هیواد د سنا جرګې اکثره چوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان د څلورو صوبو پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبایي اسمبلیو او د دغه هیواد د ملي اسمبلۍ غړیو پرون شنبه له 150 کاندیدانو 250 تنه د مشرانو جرګې د غړو په توګه انتخاب کړل. په دې اړه نور جزئیات ګولای حاصلاندی کوي.
د پاکستان سنت 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو بری ترلاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سینیټران منتخب شوي دي. همدارس طریقې انصاف ګوند 6 سینیټرانو بری ترلاسه کړی دی. پښتونخوا ملي عمومي ګوند 2، جمعیت علما اسلام فی ډلې 2، نیشنل پارټي 2، متحده قومي موومنت پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیټر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم بری ترلاسه کړی دی. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړیتو ویل چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره غړو خپل کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړی. د کبالی سیمو لپاره په څلورو سوکو هلال رحمان، شمیم افریدی، میرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوي دي. خو د فاټا کامیاب شوي کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ ترلاسه وو. په پنجاب کې یو لسټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو څوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې ده. په سند کې لس سیټونه پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 15 سیټونه تحریک انصاف، 2 مسلم لیگ نون، 2 پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي یو سیټ ګټلې دي. همدارس په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، نیشنل پارټي 2، جمعیت علما اسلام فی ډلې 1 او آزاد امیدوارانو 6 څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې 2 څوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلې دي. د سنټ انتخابات وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره 30 ته رسیدلې ده. پیپلز ګوند په سنټ کې 40 غړي لري. په یوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره 12 ده. تحریک انصاف سنټرانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. د ایم کیو ایم 15 سنټران پاتې شوي دي. همدارس نیشنل پارټي 15، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن 4، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 3، جماعت اسلامي 2، عوامي نیشنل پارټي، بی ان پی ایم او مسلم لیگ فنکشنل 1 سنټر لري. د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون لمخې هر 3 کال وروسته د سنټ انتخابات کیږي.
په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر 2.5 اونیو کم وخت پاتې دی، د روسیې ولسمشر یو وار بیا له خلکو وغوښتل چې د ده ملاتړ وکړي او یو ځل بیا به ستر بریالیتوبونه ور په برخه کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د مسکو په یو ستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې بعد د مارچ 14 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې وسی. ولادیمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د ستورو بریاو ژمنه وکړه. وی ویل زه هغه کسانو ته چې د غشتلې روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغون شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول شوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته ښه راغلاست وایم. او داسې ډیر خلک شته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادیمیر پوتین تیر کال په دسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 15 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین په روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادیمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادیمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانی وي. ولادیمیر پوتین د پنجشنبه پر ورځ خپل ولسته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په شکرې او چارواکو ته امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي. د رپورټونو پر اساس ولادیمیر پوتین ولسته خپل کلنۍ وینا هم په میاشتو وځنډوله او په داسې وخت کې وکړه چې د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په کلنۍ وینا کې د نویو اټومي وسلو د جوړولو خبره وکړه چې ناټو تړون فرانسې، جرمني، د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي هیوادونو سخت انتقادونه ورباندې کړي دي.
اوس هم د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکي یو ځل بیا واورئ. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده ځنډیدلي وو بیا پیل شوي دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند جوړ شوی کارتوني فلم بریدوینر اسکار جایزې ته کاندید دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په ټورنمنټ کې نن یکشنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د مختلطو مارشل آرټس لوبغاړی عبدالعظیم بدخشي د مسابقې د پیل په لومړیو 15 ثانیو کې خپل هندی سیال مات کړ. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولې دي او په سلواکیا کې د یوې خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشی شول. تاسیز مجاهله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی بلګرو ملتو اشرفونه سره باندې راکوم. د مهاجرینو $200 ورکول کیږي، $200 د لارې کرام نه کیږي. فائدہ د 1500 مهاجرینو وروڼو ته وټاکل شي او یو یو نمبر مځکه ورکي. اخري وای چې موږ مځکه ورکو مهاجرینو وزیر اس کار مهاجرینو ته نه کړی او یو نمبر به خي مهاجرینو ته مځکه نه ورکړي. د ټول مهاجرینو دې هلته په دروغ وادي ورکول کیږي.
زه سید بلاک کوم د کندهار د سرمې چې د معروف ولسوالۍ او زه ډېره خرابه ده. معروف ولسوالۍ نیمزره نفس لري خو په معروف کې د کلینیک سرک نشته یا د مکتب سرک نشته. دوه نو د کندهار د حکومت څخه او د کابل د مرکزي ادارې څخه مدا غوښتنه ده. د کندهار ولایت کې احتان راولي دي. کوم خبره دا ده کلینیک نشته، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسولنی ښا ولایت نه آزادۍ رادیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې راتلونکي جمعه د ننګرهار والی چې محترم مېلمه کې چې موږ ته خپل د ستونزو او د مشکلاتو پر اړه متوانی خپل درخواستونه او خپل پایښونه ته وړاندې کړو. السلام.
د ژوند رنگونه.
زمانه مو وسېدي
وسې تاسو ته د څه لپاره غلې یا
موږ دلته راغلي او چې خپل ځان ته کالي اخلو.
کالي اخلي؟ څه رقم کالي اخلي؟
زه غواړم چې ځان ته یو د خد شایسته دریشي اخلم.
د څه لپاره یې اخلي؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تاګ لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره ما اخلو او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشکم ښه شی اخلم.
څومره ګرځېدلې یې؟
کم از دوه غنټې شي ودی چې په دغه مارکیټ کې ګرځم. هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
څه رقم شی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي.
اصلي
اصلي وي.
څنګه اوسې دلته ګرځې؟ اصل دې کوم شی پیدا کړل
تر اوسه پورې خاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرز حق ولاتي نه راولي هغه د زمون جام پیغام دغه دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپی قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه لري چې ځان ته درشي اخیسته کنه سره قوم واخا و خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما خاصل دې صحیح نه دی اخیستل یو میاش نه زیات کار نه دی ورکړی اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی ګوز ګرز ما کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
اگر پیدا نشي به مجبور کیږي ما زاره شي
واغون
دی مفل تا ورشو
دا وز موږ لمړی خبری مجله اوس بل خبری مجله احمد جعفر احمدی وړاندې کوي
تشکر از شما سارانسپ